ジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سیسی په پاکستان کې د یونما د څانګې مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنګي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بې پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم دغه څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا قیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 500 تر 40 میلی متر او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتی متر پوري وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پوري وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هر کلی وکاوه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 تلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په درېمه د عراق پلازمېنې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټولو شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو سلو سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو 9% برېښنایي موټر و. دغه راپور چې پرون خپور شو وایي چې ناروی خپل هغه هدف ته نږدې شوی چې غوښتل یې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې برېښنایي موټر وپلورل شي. د ناروی د ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې ایران د بشری حقونو یو ډلوی په دغه هیواد کې تر ټولو بهرانیان او افغانان ډیر اعدامی شي. د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې کمې کړې دي.
دا ډیره خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې تر څنګ موږ وکیل لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغییر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساری ډول زیات شوی.
دا غش شان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل، دلته چپرکټان، الماری، کوچونه، میزونه، هر کوم شان شاله د جوړول.
په کابل او یو شمېر دور ولایتونو کې د کال لومړۍ واورې ته ډیر خلک خوشاله دي.
واورې ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکاري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ایران د بشری حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شویو تر ټولو زیانګالې طبقه ده. په کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوي چې د 2023 کال پرتله درې برابر زیات او د 2022 کال په پرتله 15 برابر دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 میلادي کال کې هم چې نن یې درېم ورځ ده، په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام مومي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات شوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ و. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي دي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنجشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لگیدلی تورون قتل د مخدره مواد و قاچاق او د جنسی تیری چو موارد دی. در ایران پا قضای سیستم که عدلانه محاکمه نسته، زکنو افغان وگری د طولین تر طول کمزوری قشر دی. دوی د عدالت غوښتنې له عدلانه بهیره بی برخی و پا 2023 کال که د افغانانو تراویه زیاد اعدامونه د مخکنی کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډیری اندېښنې وړ دی.
تیره چهار شنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام شوي دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین
بحران ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتون کې به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډېری اعدام شوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم شوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندېدو او د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې په چیرېدو د محدودیتونو په زیاتېدو اعتراض کړی. د خوځښتونو د 2023 کال د پای ته رسېدو په پلمه په بیلابیلو اعلامیو کې په روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقونو د نقص، د بشریت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د 2024 میلادي کال لپاره تر رسیدو سره هممهاله په افغانستان کې یو شمیر د ښځو د حقوقو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال لپاره سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجرې امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړي ویلي چې د 2024 کال په تیرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړي مهرشید رسال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغواني خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپلو اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختۍ نیوکه وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتونکي کیو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2024 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل
موږ له زده کړو بې برخې شو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر شو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هېرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې کمی کړي دي. دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پانی کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بیو کې 10% او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بې تر 50% کمی شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدی وروسته د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کم والی راغلی دی. دغه وزارت ویاند نایت الکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی و او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال کړ. کدی وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زمونږ پکې چشته ده. دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکي ثنا الله هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
د مخابراتو وزارت چې د انټرنیټي بیې د ټیټوالي کم اعلان کړی، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملي شي، ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بیې نه دي راټیټې شوي. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کړو چې اوس هم په لوړه بیه مې فعال کړو، تر اوسه پورې دغه بیې عملي شوي نه دي. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بیې دي راټیټې شي، ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت علي کوزي خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیې خورا لوړې او د کیفیت په اړه تل نیوکې موجودې دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزي ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي و چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لګ تر لګه دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونې ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لاري برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د سوریه و چارون که دلوی پا همز شار که د سوریه امنیتی زواکونو پوزی عملیات کردی. دا په سوریه کې د یوې افراطي ډلې له واکمنېدو وروسته لومړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغو عملیاتو کې دوی ولسوالۍ په نښه شوي چې ډیری اوسیدونکي د علویانو اقلیت دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس ښار پر دوو ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري اژانس سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس ښار کې پیل کړل. د سانا د راپور له مخې په دغو عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نښه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښې او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلي. اژانس وروسته د یوه بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستې چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشر الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې سته. کله چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د پخواني ولسمشر بشر الاسد رژیم نسکور سو، د یوې افراطي ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهالې ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبري اژانس راپور له مخې چارواکو په همس ښار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې اوسنیو چارواکو د همس ښار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سوي د کورنیو چارو وزارت د وادي الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته دې نه راوځي، پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. دا اکرما یو اوسیدونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلي، هلته یې د ډزو غږونه اورېدلي او د سهار مهال ټانکونه لیدلي چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې دیرا د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشت دی چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکي سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکي ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
له خبرونو ور اخوا
په ورسوی کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساری ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکه د وکاله وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي موږ هغه رقم مخکمو پلاس زینو کړی.
دا فابریکه د عصري ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوی پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاطر مثال خبرې چې نه شان ټول دې مزدلین مخصوص په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل تل چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان انشاءالله د مخصوص جوړول شي. احتیاط فرق دا کې چې هلته په خارج کم شي جوړ دي، هغه د ځان لپاره جوړ کړی دی، هغه منندې یو کار کار دنیا کې کیفیت چې ټیټ دی او دلته چې موږ څه جوړو د خپل ځان لپاره جوړو، مثبت جوړو، ټینګ جوړو. چې مثال خبرې کار ډېر ځنې واخیستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسؤل محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات اویا سلنه هغه اړتیاوې پوره کوي چې مخکې به له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدې. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیم موږ په شکی کیفیت کې جوړو. خارجیوم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولیدي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا تنه کوچ یی د خارجي مسولات پر لوړ کی د خارجي توکي چرازي نو ځکه چې هغه تر ما بینځي یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راسي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کال لومړۍ واوره ورېده. د پلازمینې ډېری اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښتیا وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي. ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي هغه هغه مرغۍ بیچارهګانې وي که نه چې ډېرې زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي که نه، وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک ماشین جوشوي که نه، څوک نخود جوشوي او چا چې لاندی کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې امله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغۍ هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبه په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 150 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګوني سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
السلام علیکم و رحمت الله. زه خپل سلامونه او نیک هیلی د ازادي رادیو ټول مینوالو ته وایم او دا کم بمبار چې د پاکستان فوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلکو ټکو غندو او دا بشری جنایت دی کړی دی او دا بمبارونه به نور هم کیږي. دلته په افغانستان کې چې ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي دلته به نور هم داسې پیښ شي، داسې پیښ شهیدان به نور به هم داسې پیښ کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
سلام وړاندې کوم، جان باز کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بردونو خو موږ غندو، دا د موږ په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 کال را په دې خوا هم بمباریو شهیدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو، دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او اوس هم لاره د ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو، باید د مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباریو کاته به دومره ووایو چې دا خو د دوو دولتو مسله ده، خو مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي. څنګه چې اوس ملکیانو ته مغزوب لاوښته ده په دې باندې ډېر سخت خوشحالي، خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې ټولنیزې دا خبرې حل فصل شي. خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرنیو الوتکو یا جټ طیارو مخنیوی وکړي، نو زموږ هیله دا وه چې څه د ټولنیزې دا خبرې سرالو فصل شي چې افغانانو ته مرجوب لوان وړي. په دا څلوېښت کاله باندې افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوي دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،